ستړي مشه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازدی رادیو نه روانه یو ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روان یو سات کې په ګڼو نورو مهمو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ اوري چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د سولې شورا له غړو سره ګوري او له دې هم خبرېږي چې د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه پروګرامونه هم په روان سات کې خبرېږي، خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله مند دی چې تر راتلونکي اپریل میاشت پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو وی په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو مشهور قومندان او یو شمیر وسلوال وشلې دي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي واشنگټن به راتلونکې اونۍ په دې اړه خپله نتیجهګیري اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د هیله مند دی چې تر راتلونکي اپریل میاشت پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. یوې سرچینې چې په قطر کې د طالبانو له استازیو سره د خلیلزاد د وروستیو خبرو له جزئیاتو خبر دی، په دې اړه لویدیځو خبري اژانسونو ته معلومات ورکړي دي، خو نه په خپله خلیلزاد او نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره کړې ده. لویدیځو اژانسونو ویلي دي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب مشرانو سره درې ورځې پرله پسې غونډې کړي چې د طالبانو لخوا پکې خیرالله خیرخوا او محمد فاضل ګډون درلود. سرچینو ویلي دي چې طالبانو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډېدو او د منځګړو سیاسینو په مشرۍ د یو موقت حکومت د جوړېدو غوښتنې مطرح کړي دي. زلمی خلیلزاد چې دا مهال په کابل کې دی نن د افغانستان د سولې د عالي شورا او افغان چارواکو سره کتنه لري. د امریکا د پوسټ د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې. ډانفورد همداراز ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پوځي حل لار وجود نه لري. جنرال جوزف ډانفورد د کاناډا په هالیفاکس کې پرون یوې امنیتي ناستې ته دا هم ویل خبروي چې ویل شي طالبانو اوس وخت جګړه نه ده بایللې. د امریکا د پوسټ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ټینګار کړی دی چې طالبان باید د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو وای د ملي اردو ځواکونو له 13 ساعتونو راهیسې د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې پوځي عملیات کړي دي چې پر مهال د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون شل وسلوال وجل شوي او یو لس نور ژوبل دي.
شلتن وسلوال تر اگر وجل سوی دی په وجل سوی کسانو کې ملا شدید د طالبانو نام نهات ولسوال هم شامل دي او همدارنګه یو لستنه نور تپیان سوی دي. په دغه عملیاتو کې سلور اراده وسایت سلا او مهمات سره هم لمنځه تیری دي.
د تلخل اردو ان احمد صادق عیسا او خونموړي دا په دې اړه ونویل چې په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګجوب له اوختي او کسنګه وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د شو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي واشنگټن به راتلونکي اونۍ په دې اړه خپله نتیجهګیري اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. تر دې مخکې د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو ویلي چې د دوی ارزونې ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال خاشقجي د وچلو امر کړی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په کالیفورنیا ایالت کې خبریالانو ته ویل راتلونکي دوشنبه او یا سه شنبه به په دې اړه بشپړ راپور ولري. خو د سعودي حکومت د ردوي چې ګواکې ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د وژلو امر کړی دی. خبریال جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شو. پاکستان پولیسو تایید کړه چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وشل شوی دی. د کوټې ښار د پولیسو عمومي قومندان عبدالرزاق چیما وویل چې بریدګرو پرون نعیم کاکړ لومړی په ډزو ټپي کړ او نوموړي وروسته سا ورکړه. د چیما په خبره په موټر سایکل سپاره وسلوال بریدګر له سیمې په تیښته بریالی شوي دي. تر اوسه چا د پاکستان د پولیسو د دې پخواني چارواکي د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او عراق او ایران له یو بل سره په لوی اندازه د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر ایران تازه اقتصادي بندیزونه لګولي دي. هغه هیوادونه چې پر ایران د امریکا له بندیزونو څخه په صرف نظر له ایران سره سوداګري کوي په لوی اندازه له جریمه کېدو سره مخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې له دې وروسته ښایي له عراق سره د تجارت اندازه په کال کې 40 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ایران او عراق دا مهال په کلنی ډول په خپلو کې د 12 میلیارد ډالرو سوداګري لري. له چین وروسته د عراق د ایران د صادراتو تر ټولو ستر مارکیټ دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. ټاکل شوی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د سولې له شورا له غړو سره وګوري.
او نن هم جناب خلیلزاد په کابل کې ده او بحثونه کوي سولې شورا سره. او نن مونږ ولسمشر سره مجلس درلود چې څنګه مونږ وکولای شو سولې پروسې ژر تصفیه ورکړو.
په همدې موضوع په بخښنې سره البته بلخوا د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي.
د نوې ستراتیژۍ له مخې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوي کیدی شي چې دا کار د حکومت په ګټه دی. انشاءالله د امنیتي او دفاعي بنسټونو په همغږۍ او ښه کار سره به د ځواکونو تلفات راکم شي.
په همدې موضوع د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره هم غږیږو. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو شپږو ورځو پورې به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو پروګرامونه هم په روان سات کې خپرېږي. که وختو یو شمېر نور راپورونه هم درته خپرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه چې ازادي راډیو سره یاست او زموږ خبرونه اورئ. دا هم د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د سولې علي شورا له غړو سره ګوري. د سولې علي شورا د دغه مطلب ترڅنګ هغه سرګندونې ردوي چې د سولې پروسه د افغانانو له لاسه وتلې ده. یاد شورا ویان سید حسن طاهری د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل د سولې رواني هڅې دا وخت له حساس پړاو تیریږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې رواني هڅې د افغانانو په مشرۍ غنی وای چې د زلمی خلیلزاد په استازیتوب امریکا او ځین نور هیوادونه یوازې دغه بهیر سره مرسته کوي. د یاد شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل خلیلزاد د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د سولې او پخلاینې ماموریت له اخیستو وروسته د څلورم ځل لپاره په کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن د دغې شورا له غړو سره پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دی وایي دا چې د سولې خبرې ډېر حساس پړاو ته رسېدلي، له همدې کبله د لیدو کتو په اړه ډېر جزئیات نشي ویلی.
هر وخت چې جناب خلیلزاد صاحب کابل ته راځي، یا بیرته کابل ته راځي، سولې شورا سره هماهنګي کوي، ګوري او بحثونه ورسره مکمل هماهنګي کوي. او نن هم جناب خلیلزاد صاحب کابل کې ده او بحثونه کوي سولې شورا سره. او نن مونږ ولسمشر سره هم مجلس درلود چې څنګه مونږ وکولای شو سولې پروسې ژر تصفیه ورکړو او مذاکراتو لپاره بحثونه وشو تر څو یو ښه او یو همه شمول هیئت مذاکرات باید تعین شي.
د رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شنبې په ورځ کابل ته راتو، خو تر اوسه یې د راتګ یا لیدو کتو په اړه رسنیو ته هیڅ نه و راوتلي. ویل کیږي چې له دې وړاندې خلیلزاد تېره اونۍ په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره هم تر دریو ورځو په خبرو اترو لګیا وو. اسوسییټډ پریس اژانس د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې په دې لیدو کتو کې د ولسمشریزو انتخاباتو پر ځنډ، د موقتي حکومت په جوړښت، د طالب زندانیانو په ازادېدو، اوربند او د سولې د خبرو په څرنګوالي هم نظرونه شریک شوي دي. دغه اژانس لیکلي چې زلمی خلیلزاد تر شپږو میاشتو سولې ته د رسیدو لپاره هیله مند شوی، خو طالبانو بیا دا موده ډیره لنډه بللې ده. ځینو رسنیو داسې راپورونه هم ورکړي چې د طالبانو د تحریک مرستیال مولوي محمد یعقوب هم له زلمی خلیلزاد سره لیدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملا محمد عمر لزوی او د دغو تحریک له مرستیال مولوي محمد یعقوب سره د خلیلزاد لیده کاته رد کړي، خو د سیاسي دفتر سره د لیدو کاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. خلیلزاد تیره میلادي میاشت هم د افغانستان په شمول د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي وو او په پای کې یې نتیجې له افغان حکومت سره شریکې کړې. له دې سفرونو لیدو کاتو هیلمندیو سره انتقادونه دا دي چې د دغو پرمختګونو جزئیات تر ډیره له ولسه پټ ساتل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې تر څنګ چې د زلمی خلیلزاد هڅې ستایي، وایي چې د سولې په اړه باید هر پرمختګ له خلکو سره شریک شي.
کریستیا دو مخه سیاست نه چې د اعظمي سره یو خبره ای، مسلمان سره بل خبره ای، د اعظمي سره بل خبره ای، خدای خپل یو نو ذهن ګډوډ کړي. نو موږ په دې رابطه تشویش درو. زما غوښتنه ده چې امریکا باید د صلح ستراتیژي د افغانستان د ملت سره شریک کړي او د افغانستان حکومت سره خواهش مودا ده چې هغه څه سره ورېدلې هغه شریک کړي، ترڅو د نورو سیاسيونو سره چې کومه خبرې کړې دي که دا هغه او د حکومت ترمنځ تفاوت چې ملت په دې اړه خبر شي.
ښاغلی مسلمیار د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډه ته وویل د صلح لپاره پالیسی او تګلارې باید ووي، او د دې لپاره چې د سولې پاړه د خلکو شکونه ورک شي وي، خبر دا وي چې د روانو خبرو څرنګوالی وخت په وخت له خلکو سره شریک شي.
بلخوا د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي. د یاد کمیسیون رئیس نن ازادي راډیو ته وویل د هرو ممکنو لارو باید هڅه وشي چې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې کموالی راشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د تلفاتو د کمیدو لپاره جوړه کړې او عملي کیدونکې ده. د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي داسې ستراتیژي تر ډېره د کاغذ پر مخ پاتې کیږي او تر ډېره عملي اړخ نه لري. بیا هم یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغان ځواکونو د تلفاتو لوړه شمېره د اندېښنې وړ بولي، خو تمه ښیي چې د دفاع وزارت د نوې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره به د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې کموالی راشي. د یاد کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي د استخباراتي فعالیتونو ډیرول او د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی د ځواکونو د تلفاتو په کموالي کې مهم رول لري. ښاغلی غوریانی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ باید د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ همغږي زیاته شي.
متاسفانه که تلفات هم که زیاد بود، تلفات نیروهای مسلح ما به خاطر کالات دفاعی داشت.
دی ویل به دمر غزمون دم نتی او دفاعی ځواکونو تلفات چلوړ او لامل ادادې چې موږ په دفاعی حالت کې وو. کا داسې داروزی او تهاجمی عملیات ولر چې د طالبانو له حملو مخنیوي وکړي غوړه پوي. د نوې ستراتیژي لمخې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوي کیدی شي چې دا کار د حکومت په ګټه دی. ان شاء الله د امنیتی او دفاعی بنسټونو په همغږي او ښه کار سره به د ځواکونو تلفات راکم شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د ځواکونو د تلفاتو د کمولو په خاطر جوړه کړې ده. د یاد وزارت ویان غفور احمد جاوید د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې ستراتیژۍ پر بنسټ کوچنۍ امنیتي پوستې له لویو مرکزونو سره یوځای او د افغان ځواکونو تهاجمي حملې ډیروالی مومي. د ښاغلي جاوید په خبره د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو کمانډوي او هوایي عملیات هم ډیر. د افغانستان دفاع وزارت داسې مهال د دغې ستراتیژۍ د عملي کېدو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې په تیرو څلورو کلونو کې د 23,000 پولیسو او د ملي اردو د ځواکونو د وژل کېدو خبره وکړه. له دې سره د نظامي چارو کارپو باری آرز دې ته په کتو چې په تېر کې هم ورته ستراتیژۍ او پالیسۍ یوازې د کاغذ پر مخ پاتې وي، وړاندیز کوي چې د ستراتیژۍ د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي.
ستراتیژي هغه وخت موثریت لري چې د منطقي اصولو، عیني شرایطو او ذهني مطالباتو پر بنسټ عیني شکل باندې هغه څه امکانات موجود دي طرحه سوي، او تر ټولو لا مهمه ده چې د هغه د طرحه کېدو نه د هغه په عملي کېدو کې ډېر هڅه وهاند وسي، د کاغذ پر مخ باندې درد نه دوا کوي.
د پولیسو او ملي اردو له لیکو څخه د تلفاتو شمیر د ملي شورا د نورو غړو اندېښنې هم راپارولې دي. ولسي جرګې د تېرې چهارشنبه په ورځ د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو څخه پیسې جوابیا غونډه کې وغوښتل چې له هرو ممکنو لارو د ځواکونو تلفات راکم کړي، خو د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وویل چې حملې ډېرې او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه جدي دي او د افغان ځواکونو امکانات کم.
پام دې موضوع تم کېږو او د لا وضاحت لپاره د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمي سره غږیږو. کریمی صاحب لومړی ستړي مشه او پښتنه مدا ده چې دغه ستراتیژي چې د افغانستان دفاع وزارت افغان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره جوړه کړې ده څومره عملي ښکاري؟
د هر کار لپاره موږ اول باید یو پلان جوړ کړو. پلان په پلان کې طبي ټول امکانات ضرورت احتیاجات چې دي هغه په نظر کې نیول کیږي. بیا به د دې پلان له مخې د تطبیق لپاره به هر اړخیز وزارت نیول کیږي او بیا وزارت چې تکمیل شول آمادگی وشوه بیا به دا تطبیق کیږي او د تطبیق نه وروسته به ارزیابي کیږي چې دا صحیح تطبیق شول او که څه غلطۍ مو وکړې څه درسونه ځینې زده کولی شو څنګه نیمګړتیاوې اصلاح کړو او څنګه خپل کمبود پوره کړو. دا اساسي ټکې دي. په هر قالب کې چې واچوئ د وزارت دفاع د نوي پالیسۍ نه زه په تمام معنا اطلاع نه لرم چې د دوی په پالیسۍ کې کوم ټکي شامل دي څنګه پالیسي جوړه کړې ده. خو د حالاتو په نظرداشت او وضعیت په لیدو سره مونږ که چیرې دفاع په موضوع کې د ناسو موضوع کې ناستو او دفاع کوو دا داسې معنا ده چې دښمن ته مونږ په خپل ځان هدف جوړ کړی او په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې دا دفاعي پوستې له منځه یوسي او دا پوستې هم دومره قوي پوستې نه وي چې د ځان دفاع.
بله کریمي صاحب، دغه پالیسي یا ستراتیژي چې دوی جوړه کړې ده هدف یې دا دی چې د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې مخنیوی وشي. تاسو د افغانستان لوی درستیز پاتې شوي یاست.
بله هغه ټکي باندې پوه شو. ولې د دې کار لپاره دوی کوم ټکي لیکلي چې لیکلي دي هغه د دوی محتوا باندې زه نه پوهېږم. ولې زه په خپله له خپلو تجربو نه وایم د تعلیم نامو او د نظامی اسنادو پر بنسټ وایم چې هر کار کوو هغه اول باید ښه پلان شي، بیا دغې پلان له مخې دقیق وزارات ونیول شي، د وزاراتو په استناد د امکاناتو په موجودیت هغه باید تطبیق شي. کله چې تطبیق شو وروسته د دې نتایج وکتل شي، ارزیابي وشي آیا دا پلان مو سم تطبیق کړو او کنواقص لري، کنواقص لري کوم دي څنګه باید اصلاح کو آینده لپاره.
بلې په دغه ستراتیژي کې کریمي صاحب په بخنه دا وړې پوستې په لویو پوستو کې مدغم کیږي، تاروزی عملیات ډیریږي.
خو زه وایم کنه راځم زه خو دې متن نه يم خبر وزما مخکې د ټول چې وړه پوستا د پډیر اسانۍ سره لمنځ ځي. مونږ باید قوي ضربتي قوتونه جوړ کړو. ضربتي قوت دا معنا نه چې اتمن د کوماندو وي، خپل د اردو هر کنډک هر ټولۍ هر بلوک په خپل یو ضربتي قوت کیدای شي په شرط دی چې سم راهنمایي شي، سم سوق اداره شي، فعالیت سم کوردینه شي او سم استعمال شي. نو په دې مفهوم زما نظر داده، زما وړاندیز داده او زما په اصطلاح تحلیل داده چې باید موږ د دفاعي حالت نه وځو. ټول په حالت دفاع کې ده، دفاعي حالت نه وځو او لاړ شو تعرضي حالت ته. تعرضي حالت لپاره آمادګي ولرو، تعلیم و تربیه وکړو او په هر استقامت نه چې هلته دښمن موجود دی مونږ پسې ورشو، نه انتظار وباسو چې دښمن په مونږ پسې راشي.
هدف دا ده چې باید نور امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه په خپلو ځایونو کې نه باید لاړ شي او هدف ته
باید لاړ شي. لکه دښمن چې په مونږ باندې راځي مونږ برعکس باید په دوی باندې ورشو.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې د افغان دفاعي ځواکونو په اړه چې د خوندیتوب لپاره کوم ستراتیژي دفاع وزارت جوړه کړې ده د هغه په اړه سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غواکیاست. دا نور مطلب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولای. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو شپږو ورځو پورې به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. دغه کمیسیون مرستیال وایي زبیح الله صدات له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د 22 ولایتونو معلومات اطلاعاتي بانک ته داخل کړي او دا پروسه به په راتلونکو دوه ورځو کې پای ته ورسیږي. نور حال د فیروزه عزیزی په دغه راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تر راتلونکو شپږو ورځو ولسی جرګې ته د 22 ولایتونو د بریالیو نوماندانو ابتدایي نوملړ اعلان کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، سره دې چې د قوس دویمه د یادو پایلو د اعلان ورځ ټاکلې، خو ټینګار کوي چې که د قط د سرعت قرباني کېږي نو د پایلو په اعلان کې به ځان ته ترجیح ورکړي. ښاغلی سادات وایي، تر اوسه د 22 ولایتونو د بایومیټریک دستګاه او معلومات د اطلاعاتو بانک ته ورزافه شوي دي، او هڅه کوي چې د کابل ولایت د مرکزونو رای د بیا شمیرنې پروسه هم ختمه او ډیټابیس ته شامل کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو، سره له دې چې د رای بیا شمیرنه وخت نیسي، خو ممکن د لومړیو پایلو په اعلان اغیز وکړي. د ولسي جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند خبرګونونه راوپارېدل، او همدا خبرګونونه د دې لامل شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو په تړاو چې پر وړاندې شکایتونه موجود ول، د رایو د بیا شمیرنې پریکړې ته اړ شي. اوس دا کمیسیون شپږ ورځې وخت لري چې د رایو د بیا شمیرنې پروسه هم پای ته ورسوي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولای په ټاکل شوې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي، انتخاباتي کمیسیونونو تر دې مهاله ونه شروع کړای چې خلکو ته قناعت ورکړي. ښاغلی رشید وایي، دوی ته په بغلان کې د رایو د بیا شمیرنې پروسې د توقف خبرونه ورسېدلي، او دا ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې د شفافیت تکل نه لري. خو د احزابو خبرګونونه بیا د انتخاباتو د پایلو اعلان په تړاو څه دي؟
موږ هیله لرو چې کمیسیون باید پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي او د پاکو رایې پایلې اعلان کړي، او که خدای نه خواسته په دې باندې ونه توانېږي چې پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي او نتیجه داسې اعلان کړي چې پر همدې بنسټ وي، هغه به بیا موږ ته د منلو وړ نه وي. څونو غواړي چې هغه درغلۍ او تقلبات چې دوی کړي دي هغه پټ شي.
ښاغلی اوریا وایي، د دې لپاره چې احزابو ته د رایې بیا شمیرنې او د بایومیټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال پر مهال د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې، پایلې به هم ورته د منلو وړ نه وي. هغه ټینګار کوي چې یوازې هغه پایلې به ومني چې د بایومیټریک پر بنسټ ترسره شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګی استو. سم یو تفصیلي راپور لرو. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړې چې په تیرو 19 کلونو کې له هغو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف او انګیزه څه ده؟ اسمت سروان په تړه له څو تنو کارپوهانو سره خبرې کړې او یو مفصل راپور یې چمتو کړی دی.
تر څو ورځې پخوا پورې د افغانستان مرکزي یا شیعه میشت سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوري او مالستان ولسوالیو حمله وکړې. پر جاغوري او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور اړ شول چې نور سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې د ډلې په تیرو ولسو کلونو کې پر شیعه میشتو سیمو حمله نه کولې. په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کوو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحمانی وایي، طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنترول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین،
وروسته له دې چې طالبانو د غزنی پښتنې سیمې چې د دوی زیږنځای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه یې ونیول، اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخو د نیولو لارې یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایکنډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
شاغلی رحمانی همداراز وایي چې طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناټو، امریکا او خپلو ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وښيي چې دوی د افغانستان پر راتلونکي کې ټاکونکی رول لري. د چارو کتونکو نظر محمد مطمئن چې طالب پلو ګڼل کیږي او په خپلو څرګندونو کې د طالبانو لیتوګي بیانوي وایي چې د طالبانو او هزاره او ترمن جوړ جاړی موجود وو چې پر اساس دواړو خواو له یو بل سره کار نه درلود.
زموږ راپورونه داسې دي چې طالبانو او د هزاره ولس ترمن داسې وتړنو چې په هزاره میشت سیمو کې به طالب وسلوالو ته څه ضرر نه رسېږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغوی به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي، هغه له دغه اوامرو نه سرغړونه کړې وله او د پښتون میشتو ځینو سیمو ته هغه سیمې چې طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو هلته یې تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته دغه لړۍ تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکی محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی پنوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کور ته ور ورته کړ د طالبانو او هزاره او ارتباطي وو.
موږ دلته د منطقې خلک یو یا هغه خلک چې د ولسوالۍ یو یا هزاره میشتو کلو سره پټه دي، دا ښکار خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزاره ترمنز یو خط تړون ترمنز وو او ستا حتی دا هغه وخت هم و لکه دی په غزنی کې حمله کېده په غزنی شهر باندې طریقو تقریبا یو میاشت یو نیمه میاشت مخکې طالبانو هزاره او تختار ورته موږ په جاغورو حمله کوو او یا راسه تاسو د طالبانو د مسولین در سره بوزئ چې هغه موږ د جاغورو د مالستان او د ناور لپاره ټاکلی دي. بیا وروسته د ګیلان مربوط ده رسنۍ کله دوی ته غونډې وکړلې، بیا د سیمې د خلکو په خبره باندې دوی 200 لکه شاوخوا افغانۍ ورکړلې طالبانو ته تاسو چې جنگ مکوې تاسو په غزنی جنگ وکړی یال چې د مشکوم خلک دی یا د موږ منځ کې هغه به تاسو سره په مقاومت کې ځان نه واکې کوي. په دغه تیرو اتلسو کالو کې طالبانو وزاره وې چې کار نه د سره لرلې دا خبره واقع ده چې په یو کلی کې مثلا په کرباخ کې د هزاره او د پښتنو کلی سره څنګ په څنګ دي، په خواجه عمر کې دي، په جغتو کې دي، د پښتنو په کلو او په سیمو کې د الکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېری ځای بند دي. خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي، هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي، هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي، هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي، هغه د پښتنو حکومتکو کې آزادانه تیریږي خپل کورو ته جو بیرته راځي.
خو عارف رحمانی د خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزنی د قرهباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکو وژلي او ځورولي دي.
ما به عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه را تکذیب میکنم. هیچ توافق
زد غزنی د خلکو د استازي په توګه د خبره کاملا ردوم. د طالبانو د هزاره او ترمنز هیڅ لیکلې یا نالیکلې توافق نه و. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چې یو بل سره پوله لري تقریبا پلوان شریکي درلوده، د دوی د خلکو ترمنز کوم ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي، دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیلو قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دي سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنز پټه موافقه وه، وایي چې د دواړو خواو ترمنز موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یوه سیمه ییز قومندان حکیم شجاعي په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لوري پرتو سیمو چا په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ییز تړونونه شوي دي چې هزاره په دغو کې تر ټولو مخکې ولو. او دغه تړونونه هغه وخت لا کوي شول کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوشي کړلو. داسې ویل کېږي چې طالبانو سره په ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرسته کړې دي او اوس هزاره وسلوال هغه تړون نه پشا شوی ولو نو برید نور باندې وسول.
د افغانستان سره میاشت ټوله نه وای چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې زر کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزنی ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا دېرش کماندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړوه چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې جاغوري او مالستان وژغوري.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. رضوان مراد درته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د هیله مند دی چې تر راتلونکي اپریل میاشت پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. یوې سرچینې چې په قطر کې د طالبانو له استازیو سره د خلیلزاد د وروستیو خبرو له جزئیاتو خبر دی. په دې اړه یې لویدیځو اژانسونو ته معلومات ورکړي دي. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې له جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې او دا ډله باید د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان په جنوب کې 215م اتل قول اردو وایي د ملي اردو ځواکونو په میوند ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ولسوال په شمول شل وسلوال وژلي او یولس نورې ژوبل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي واشنگټن به راتلونکې اونۍ په دېړه خپله نتیجه ګیري اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. پاکستانی پولیسو تایید کړی دی چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وشل شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د نعیم کاکړ د وشلو مسؤلیت نه دی منلی. او د عراق پولیس وایي د دې هیواد په بصرې ښار کې یو مذهبي مشر پرون شپه ناوخته د خپل کور مخ ته په ډزو وشل شوی دی.
د افغانستان د فوټبال د ولسکلنو ځوانانو ملي لوبډله لشپګو پرله پسې بریاو سره د صبرتو کپ فاینل سیالیو ته ولاړل. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مشر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال ولسکلنو ځوانانو لوبډله په یوه سخته سیالۍ کې وتوانېدل چې د کریلا لوبډلې یو د صفر پر وړاندې ماتې ورکړي او فاینل سیالۍ ته لاره ومومي. د دغه سیالۍ یوازنی ګول وهونکی شبیر دی چې د سیالۍ په لومړۍ نیمه پایله کې وتوانېد سیال ټیم دروازه خلاص کړی. دا یادونه ورده چې فاینل سیالي د نوومبر په 20 نیټه د بنگلاديش له ولسکلنې ملي لوبډلې سره ترسره کیږي. دا سیالي چې دوه اونۍ وړاندې د آسیایي او اروپایي هیوادونو څلوېښت مخکښو ټیمونو ترمنځ شوې وه، په پایله کې د افغانستان ولسکلنې ځوانې لوبډلې وکول شول چې په شپږو پرله پسې بریاو وروسته د دغو لوبو فاینل سیالیو ته ورسیږي. په کابل کې د کانفو لپاره د غوراوی لسمې دورې پړاو پیل شوی دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې چې د 15 ورځو لپاره به دوام ولري 300 لوبغاړو د هیواد له 28 ولایتونو ګډون کړی دی. هغه زیاته کړه چې د دې سیالیو ترسره کولو هدف د افغانستان د کانفو ملي ټیم لپاره د غوره څیرو ټاکل دي. د السد قطر د فوټبال ټیم لوبغاړی د آسیا په کچه له دریو غوره لوبغاړو وټاکل شو. د قطر الرایا ورسپانې نن اعلان وکړ چې عبدالکریم حسن په آسیا کې له نارینه فوټبال لوبغاړو غوره دی. عبدالکریم حسن په السد قطر ټیم کې لوبیږي. له یو ټیم سره د اتلولۍ تر نیمه پایلو پاتې شو خو دا ټیم د پارس پولیس له لوري حذف شو. ویل کېږي چې په 2013 کال کې د آسیا په کچه د فوټبال د غوره لوبغاړو د معرفي مراسم به په نږدې راتلونکي د امان په کوربتوب ترسره شي.
ورزش خبرنه مولا فیروزه عزیزی نو اوریدل. اوس هم د انصاف پلټه کې او د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خبريږي. تاسو د خبرونه ووري او ماته تربیه اجازه ترکړي.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې ربانو ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د دې ونۍ د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کندهار له ولایته د عبدالرحیم پوپل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې کاندید حاجی فیض الله ته یې په کمپاین کې ډېر زحمتونه ایستلي او ډېرې رایې ورته پیدا کړي دي. دی وایي حاجی فیض الله ورسره وعده کړې وه چې د دې کار په بدل کې به ورسره مالی مرسته وکړي، خو عبدالرحیم پوپل وایي چې حاجی صاحب ورسره اوس مرسته نه کوي. دا ستونزه مو د حاجی فیض الله د انتخاباتي کمپاین له مسؤل سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
خورو رسوګي او د کوم ځای د ټلیفون کړي
زاب درهم پوپل د کندهار ولایت څخه تاسو سره خبرې کوم.
په څه خاطر دی ټلیفون کړي؟
ورور زه د سرطان ته مریضي اخته یم، ویني می علاج د درې میاشتې کېږي په کور کې پر ځای پروتم، نو بیا دې په ایزولاته ورلم ما یو څه کومه پاز اولادونه می دی وڅ ډوډۍ په کور کې نه لرم مال د کومک په خاطر باره وری اف دی ما ته ویل ولته مشته کمپاین وک باره به مشته سره کومک کو کوستا د مریضۍ په خاطر غواره زره ولار شولم د خپل قریبان خاله زوی اکا زمونان ماما زمونان را ټول می کړ تقریبا 10 نفره کېږي. ما دغه ټول ته خپل خبره وک مال ورور د ازما مشکل زنه جوړم دغه جې فیض الله ته برای ورکو دغه جس از ما سره کومک کوي د ازما مریضي به خدای راشه کې برای جیش دنیا تذکرې اشتهګر والا ما ته راوړې هغه چې باره بیا ما ته مال ته دی سره ونیوي د حاجي فیض الله منشانو سره غول عرض په هر محل کې چې اشتهګر لګولی دی په هغه محل کې رایې ورته ول کېږي. ما به د خپل نفر راستول هر محل ته د حاجي فیض الله ناظر ته به مې زنګ ووالي مال دا پلانکۍ پلانکۍ زما نفر دي درله لس نفر هغه دی ناظر ته لس نفر مې ورواستول وری مې رایې ورکړه دلې په کندهار په ټولو سایټو کې مې نفر راستول چې تقریبا تعداد یې دېرش نفر ته رسېږي. ما خپلې رایې حاجي صاحب په ایزولاته استعمال کړې، نو اوس زه پرون ورغلم پرون یې زه ګېټ ته لانه پرېښولم ولې دی کامیابه شو بالا زموږ په کیسه کې لاندې زه مریض ولاکه میاشت لا ژوندی یم.
یو خبره بله، ته چې وایې چې دومره سخت مریض یې نو دا کمپاین خو ډېره منډې تر غواړي کوشش غواړي، تا دا کوششونه کولی شو په دې مریض ځان؟
ما په تلیفون کې خپل اقربا راغوښتل، په تلیفون کې مې ټوله کار ورته کوي خپلو قریبانو هغه رایې چې ورکولې هغو ته مې هم زنګونه ول تاسې به ورکړي ما به هغه ناظر ته زنګ ووالي چې دا پلانکۍ پلانکۍ درله دغه زما نفر دي د عبدالرحیم نفر دي حاجي فیض الله ته رایې ورکوي حاجي فیض الله ابدالي ته دغه نفر زما د عبدالرحیم د کمپاین دي ولسید دي.
دا کمپاین چې تا وکړو تا سره څومره وعده کړې و چې څه شی به درکوي څومره پیسې به درکوي؟
ما سره داسې وعده کړې ولستا د مریضۍ د تداوي پیسې ټوله درکوم بلا زه ستا د مریضۍ غم خورم.
تا به بېرته مراجعه کړې وای ورته کنه؟
پرون کوچنیان مې راسره و سره مې راسره و اووه پلا شپږ پلا ورلو د دې ځای ته کور ته دفتر ته زه په ګاډۍ کې وروستلم. منګر هېڅ څه زموږ غم نه دی خوړلی بالا مې ستل سره د راډیو ازادي سره مې تماس ونیوئ مال د پاره د خدای د زموږ غږ واوري زه نه جوړ یم په سرطان اخته یم ویني مې علاج مرمه ولاکه پر وچه ډوډۍ قدرت لرم اولاد د لوږې را باندې جاري دغه زموږ یو غم وخوري.
دا کته کمیسیون انتخابات ته ورشه په کندهار کې کمیسیون شکایت انتخاباتي هلته شته، دا شکایت نه کوي هلته؟
ما کمیسیون انتخابات هم زنګ والی دی هغه راتویل ول حاجي صاحب ته ورته حاجي صاحب ته چې ورسم حاجي صاحب خپله نه سم لیدلی امنشان یې راووځي هغه زما پر خبره غوږ نه نیسي بالا مې در سر چېرې وایي ولاړ سه پلانکې ځای ته هغه کور ته ورته هلته هغه ته چې ورتم هغه وایي هلته ورته هلته ورته بل دفتر ته بل کور ته خو هېڅ غم نه خوري. ما دغه بهتره وګڼل چې د ازادي راډیو زما غږ واوري سب ته کې د پاره د خدای دغه زما اواز واوري.
دغه عجي فیض الله چې کاندید وو او ته وایي چې اوس کامیاب شوی دې سره تا د نږدې نه لیدلي کله؟
ورلم د ده د ورور و د ده د فامیل د ټولو سره مې ولیدل.
خو فامیل ته بیا هم ورشه که نه؟ هغه ورور ته یې ورشه، هغه د کورنۍ غړي که څوک وي هغې ته ورشه، دا شکایت هغې ته ووایه که نه؟
شپږ اووه پلا ورلو هغه هغه ورور و هغه دوستان هېڅ مونږ په کیسه کښې نه ولیدی کامیابه شوله. بالا زموږ د مریضۍ په کیسه کښې لا نه چې کمروکه رغېږو بالا مو غم نه خوري.
خاستا مشکل به حاجی فیض الله سره به مترکو
د ازادي راډیو بس د وطن مل ټول د وطن د ترقی کارونه تاسو کې د جهلام کامیاب لره.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو ولسی جرګې ته د کاندید حاجی فیض الله د کمپاین له مسؤل ښاغلي عبدالسمی سره شریکه کړه. جناب عبدالسمی، د عبدالرحیم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې ما د حاجي صاحب فیض الله په کمپاین کې ډېر زحمتونه ایستلي او ډېر کار مې ورته کړی او حاجي صاحب ما سره وعده کړې وه چې کله کمپاین خلاص شو زه به تا سره مرسته وکړم. دی وایي چې اوس تقریبا یو هفته کېږي چې زم راځم، حتی ما څوک نه ور پرېږدي چې حاجي صاحب وګورم، او د منشي صاحب د طریقه ما ورسره رابطه کړې لیکن هېڅ مرسته تر اوسه ما سره نه ده شوې. په دې څه کې ستاسې نظر غواړو؟
ما خپله د دغه کس سره خبرې کړي دي په داسې وخت کې چې د کندهار د کمپاینونو مسله خورا ګرمه وه. بیا وروسته یو دم داسې یوه پېښه کېږي چې ټول کندهار غمجنوي، ټول کندهار له سیاسي نګاه، له امنیتي نګاه، د اقتصادي نګاه تا متاثره کوي. په دغسې حالاتو شرایطو کې چې کندهار یوه نظامي بحثونه کړي او یو څوک راځي تاته پرله پسې شل زنګ وایي چې د کمپاین هغه تودې مراحل د کمیسیونه سره ستا جارو بحث یې، شکایتونه یې، ګڼ شمېر نور مسایل یې، یو څوک درته راځي درته وایي دلته ولاړ یم غواړم ستاسو سره ووینم. په دغسې یو حالت کې تاسو خپله داسې یو حالت درکولی شي او دقیق هم یې درکولی شي. د دغه کس سره مخکې درجې چې اوس مرسته ورسره وکړو د ده سره تاسو ټلیفون کولی شئ، شمېره یې درسره ستا. د دې مخکې هم موږ مرسته ورسره کړې وه، کور ته راغلی دی حاجي صاحب بېله دي چې خپورې کې چا ته ووایي دا سړی زموږ په مرسته یې واري په اصطلاح تداوی یې بولې، مرسته یې بولې، هر څه چې دی کولی شي. بل دلته دا کمپاین داسې یوه بڼه غوره کړې ده چې په کندهار کې بیا خصوصا په افغانستان کې چې هر لس کس سره یو ځای کېږي، که ووایم چې یو ډول بزنس دی، هر لس کس سره یو ځای کېږي چې ما تا ته رایې درکړلې، څو رایې دې راکړې، شل رایې مې درکړې. په هغه ځای کښې چې موږ په هغه اصلي فارم کښې کتلي دوې هم نه، یو څوک را رئیسه ویلي چې ما زر رایې تاسو هلته درکړلې، په داسې حال کښې چې هلته لس رایې هم نه. دا یو بزنس ګرځېدلی، که تاسو د هغه سړي څه پوښتنه وکړئ، زما ورور دی، دوی به د افغانستان غربت او بدې ورځې په سر اخېستي. په دغسې یوه حالت کښې موږ نسو کولی چې هم فیصله ستونزې، هم مشکلات وي، هم د کندهار حالت ډېر بد وي، او موږ هر کس په ټلیفون باندې را ووځو تاسو تېر یاست. نو دا شکایت ته دی د حق دی د کړې دي، اما د دغه سړي سره شخصا موږ مرسته کړې ده، یادول یې هم نه بولو. دا د ځان په مریض تېر کړی چې مریض دی، تېره ورځ هم په داسې وخت کې زنګ راولئ چې موږ د شکایتونو په کمیسیون کښې په خپلو فورمو ترجولو باندې ثبتو، څوک پرېښولو نه پرېښول، په دې مسله باندې بېخي حاجي صاحب خبر نه دي، خو د دغه سړي سره حاجي صاحب مرسته کړې ده مخکې درجې چې کاندید شي. نو د دغه ورځ څخه زه مننه کوم چې غږ یې در تاسو ته رسولی دی، خو په کندهار کښې دغسې مسایل لکه ده چې تاسو سره رسولي دي یو ډول بزنس ګرځېدلی دی، قومي مشر، ملک و مدني فعال و ګڼ شمېر نور مسایل هغه څه دي چې خلک دلته بېخي بزنس پر کوي. تاسو وګورئ دلته دوه لکه پنځه اویا زره، دوه لکه درې وي زره رایې په کندهار کښې لوېدلې ده، اما در پنځو در نیم فیصد ډېره باطله او سپینه ده. د ده څخه تاسو پوښتنه وکړئ مخکې درجې چې زموږ حاجي صاحب فیض الله ابدالي بېخي کاندید ونه د دوی سره مرسته شوې ده، بې له دې چې وی پېژني، بې له دې چې د ده په اړه پلټنه وکړي، د ده هغه ادرس د ده سره مرسته شوې ده. ما دا د ده حق دی، زه بیا مرسته ورسره کوم، موږ بیا کومک ورسره کوو. زما وطنوال دی، زما د وطن بچی دی،
زبر دې مرسته درېږم.
دغه سړی ځان ډېر بیچاره او غریب احساسوي، که بیا هم تاسو سره ملاقات وشي نو د مرستې ژمنه ورسره کوي چې یو څه دغه مشکلات پرې رفع شي.
یوازې د دوی سره نه، بلکې د هر افغان سره، د هر کنداري سره چې د دې وطن زوی وي، بیچاره وي، زموږ څومره وس وي. دا که ما موږ ته رایه راکړي که نه یې راکړي، که رایه کار کړي که نه یې راکړي، موږ به چوپړ کوو، موږ به په تور شپه خدمت کوو.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د کندهار له ولایت عبدالرحیم پوپل ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې د کاندید حاجی فیض الله په انتخاباتي کمپاین کې ډېر زحمتونه ایستلي او حاجی صاحب ورسره وعده کړې وه چې د دې زحمتونو په بدل کې به ورسره مالی مرسته وکړي. خو د عبدالرحیم پوپل په خبره اوس چې د حاجی صاحب کار وشو، ده سره مرسته لاسه چې حتی ملاقات هم ورسره نه کوي. او د حاجی فیض الله د کمپاین مسؤول خاغلی عبدالسمی ژمنه وکړه چې د خپل وسې پورې به ورسره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د خبرونه مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني، روغتیا مو غواړم. یو اوریدونکو پیغام راستولای چې په کندهار ولایت کې یو شاوخوا 3 کلن ماشوم موندلې دی. نشانه یې راته وایي، په کډه به سره وورو.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. پاتل سلام. یو کښنی الک چې د لیوی علی د نیمې الزه په ساحه کې مور پیدا کړی دی چې نوم یې عزت الله شي. تقریبا د 2.5 3 کالو به یې د هر چا چې دی په دا شمېره د زنګ ووهي خپل کوچنی چې ترلاسه کړي 0 9 3 1 3 1 8 1 1. چهره یې وار بیا وایم 0 9 3 1 8 1 1. د هر چا چې دی په دا شمېره د زنګ ووهي خپل کوچنی چې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم. زیس مطلب چمن سے خبر کوما د خان صحیح سنام دی د پلان میں محمد سید دی د بلور میں محمد انور دی د بل میں اورود میں ول سید دی د کناز دی د ولسالی د چوکی د کلی گچک گلی دی انشاءاللہ خدا کلی دی تی کوالا سی چیز ما سے خدا نمبر باندې معلومات کو کی سی پر وساوا وساوا یو چنے شپسوا تاکیا په پاکستاني نمبر دی 0 3 4 3 8 8. سلام.
الو السلام علیکم. زه د شیر احمد د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه د دلاور خان یم. ما سلامونه دې په دلاور خان باندې وایي چې زه په افغانستان کې اوسېږم. ما بلار دلاور نه یې دی هغه دې زما سلام ورسېږي.
السلام علیکم. زه دولت میله د کندهار د پنجوایت بلوچستان څخه خبرې کوم چې کرزی دریم کال وو چې په هغه وخت کې جنگ او جګړه وې. چې زه د کور څخه کوچنی راوتلی وم په هغه وخت کې کډوبار وو. نو زما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټول ورک شي. زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم. زما په هکله څوک معلومات لري ما ته دې په دار شمېره زنګ ووهي چې زه د ټلیفون شمېره به غوښته وایم. زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 2 1 1. که خدای په امان.
په مخه دې ښه سه محترمه دوسته، اوس به د نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپلو ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم. دوسته مې ولایم ورو د نګرا ولایت د کامل ولسوالۍ نه خبرې کوم. او زبا یو پلار تقریبا 19 کاله کېږي چې ناګره شوی دی. اتجانې نوم دی او طالبا چې ختمېدل په هغه کال باندې او کار کاته په دې معلومات دي زما کړې په دې شکره زنګ راووي چې په 2 شپږ اتې یو سل نوي 2 شپږ 5. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومین یم د کندهار ولایت څخه.
زما یو کوڅه د وحید په نوم د تقریبا د لس میاشتو راهیسې نو معلومات یې نه موږ لرو نه کورنۍ کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته چې په دغه شمېرې څنګه ووي 0 9 0 9 4 7 8 د شمېرې تکرار 0 9 0 9 4 7 8.
ہلو السلام علیکم عبدالرزاق دلمن ولایت زبنی کجکی دون سوالیت سے خبر کو آزادی و راڈیو کا تم سے سلام نو ہے بعد سلام زمائے قریب دے چی دواب جان زوی دے پن احمد محمد صاحب کچا پر زدہ پاس میں معلومات کی رد وقت کی صورت کے پدر غلمبار دی مات زنگو.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه. زه مرزا خان د شبرغان دی ولایت اوسیدونکی داسي په نامه د عمران یم. یو ورور چې اته کاله تقریبا کیږي سله کور څخه نظر کده که څوک په دې اکله معلومات لري. نن عمران د سندې 25 کاله تقریبا یي که چا سره معلومات دي نو په دې اکله دي معلومات یا زنګ را سره ووایي. 0 0 9
السلام علیکم. زه محمد لاد علمان ولایت د ګرمچل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما پلار چې نوم یې حبیب الرحمن دی د سیلو په ژوند کې د سیلو په جنګ کې ورک شوی دی. نه د مرګ په دسته او نه د ژوند. نو که تاسو چا ته معلومات شي نو ما شماره د ماته دي معلومات راکړي. 0 1 9 5 2 2 8 شماره یو ځل بیا وایم 0 1 4 1 9 5 2 2 8. والسلام.
السلام علیکم. زه محمد یوسف خبرې کوم د شبرغان دی ولایت. ما یو ورور ورک ده په ترکیه کې 2 کاله دوه میاشتې سولې که چا ته معلومات یې په دې لمبر د اړیکه ونیس 0 8 5 5 7 9. والسلام.
الو السلام علیکم. زه نر علي د هلمند د ولایت د لشکرګاه څخه خبرې کوم. زما پلار جعفر نیمیږي تقریبا د 5 کاله کېږي چې بې درکه سوی ده. نو د ده په هلته څوک یو د ده په هغه باندې یو درک نو په دغه تلیفون شماره دې ما ته زنګ وي 0 1 4 3 4 2 9. تقریبا 5 کاله کېږي چې دې درک سوی ده له کوره څه ثابت تکلیف یې لارو که هر چا د ده درک لارو دې ته به غټ انعام هم ورکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زغفر رحمان د خوست ولایت د تنای ولسوالۍ نه خبرې کوم. د درې کاله کېږي چې میګنایو د بادشاه ګل په نوم یو نفر ورک شوی دی. عصبي سیستم یې خراب دی. دا زودی راډیو ته و سړی زنګ والای و چې مطلب 2 کاله کېږي چې میګا سپی وغره کې یو سړی و 2 کاله کې مې تیر کړای دی بیا پیدا کړای دی. نه په دا اړه کوم ته معلومات ورو کې دا مې تلیفون شنه راډو 0 0 0 0 5 3 0 2. دا مې تلیفونه شمېره ده که چېرې کې دا سړی دی ته په لاس ورغلی وو موږ ته دزي وښایي تلیفین درته وکړو موږ به معلومات نه وخلي. سلامونه. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه عبدالرزاق دلمن د ولایت بن کجکی د ولسوالۍ څخه د جنا ورش د کلي څخه تاسو ته احمد درکوم. ما یو وخت دی په نامه د محمد عیسا چې 2 کاله کېږي چې ورک دی. چا ته د ده په حقله چا ته معلومات یې موږ ته دې خبر راکړه په دغه شمالي موږ زنګ ووایي.
ہلو السلام علیکم. زما ارم محمد حسن. زما یو ورور دی ورک دی. زما خالي مشهور احمد شامي وکاله کې کندهار ولایت د نیمې ناحیې د اسمان څخه نظر رسول دی که هر څوک فارم معلومات لري په دغه کې نه شمېرې نه څه اړیکه ونیسته صفر اویا 8 3 3 3.
السلام علیکم وروره. زما یو ورور 5 کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. ولایت د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه ساده را کسا وای دا پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده تور نومېږي زه زمری نومېږم یو ورور یې اکبر نومېږي یو ورور یې شاپور نومېږي یو ورور یې رستم نومېږي په دغه شمېره کې چا ته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي یا ما شماره دې سب کې که ژوندی یې ما شماره دې ونیسي ما نه معلومات دې ما سره واخلي ما نه خدای په امان.
السلام علیکم. یو هلک ده حسن یې نوم ده د ما زوی ده دا اته کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادرکه ده ورک ده که هر چا ته معلوم وي نو دی د میدان د ولایت ده د نرخ د ولسوالۍ ده او دغه د مونږ شماره ده دغه د مونږ شماره ده په دغه شماره دې مونږ ته زنګ وایي او یو جان مننه.
بله السلام علیکم. زه سمی الله د فراه ولایت د بلابلک د ولسوالۍ سنګاړي کې نیولم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 0 2 0 2 2 1 4. وسلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزۍ نینېږي د دغو اوسېدونکی ده د کلا په ښار د سینک اوسېدونکی ده د پنځه کېږې ورځ دی که هر مسلمان ورور ته په بیا کله معلومات وي او ما له دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووایي 0 0 2 2 3 خبره محمد اصابی تکلیف لري اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دي د راز محمد اراده دي که هر ور په هکله معلومات لري شماره مونږ یو اعلان بل خپل در کړی ده
ایران معلومات
السلام علیکم. زه مرزا خان د غزنی ولایت د زیرور شریف خان عالی پر سرچینې ته یاده ما یو ورور دی چې نه لسې د ګیار نه سو کړلی دی د پلار نوم یې عبدالحمید دی د بن نوم یې احمد لاوی د جینې میاشت مې له کور څخه نادرکه دی نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات وي په دې شمېره دې راته زنګ ووایي 0 0 8 8 9 15 15. شمېره یو وار بیا بیلوم 0 0 8 8 9 15 15.
السلام علیکم. کرش تراغلی گل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحې څخه. زما یو ماما دی چې د 16 کال کېږي چې نادرکه شوی دی. شادي خان نومېږي چې د ورونو نومونه دي عبدالرشید عبدالشکور خان. دغه د ورونو نومونه دي او د مشر خدای نومې عبدالغفار. د شرو نومې عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دې زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0 0 4 2 0 0 8 0 8. یو ځل بیا شمېره وایم 0 0 4 2 0 0 8 0 8.
زما نوم احمد ولید د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا اته میاشتې کېږي اردو ملي کې په اروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده. نو تقریبا اته میاشتې کېږي چې هغه نه موږ ته اول صحیح او نه شماره هغه تلیفون چې ورسره وه هغه بنده ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو د هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اروزګان ولایت کې نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراکې معلومات ولري نو په داغه نمبر موږ سره اړیکه ونیسي، نو الله تعالی تاسو اجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 9 1 1 9 8 4. د ریبا شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2.
السلام علیکم، مالا محمد الله دین مولانا موجود سوری سن علیکم نیو ورا ما شرف یک کار کی چورک نیم امیر محمد دی شروع نیم سیدو علی دیو که شروع نیم سداری هر مسلمان رو که بجا حق در معلومات آری مستری پر داشت میرا حالی که ونیسی برلا سوا تسلیش 215 235.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رسول الله انا رحمن ولا تخاف بالقوم موږ یو ورته دوه سره مه د سما د دې ته جواب پاتې وي د هلمن ولا د خوشال کړي نه دلی له سالي او سدن کړي دي نه شهر چا د پاک په معلومات یې په دغه شمېره دی ما سره اړه کوي نه سي صفر هو صفر څنګه و صفر دوا درې صفر درې څه درځي شماره صفر و صفر څنګه و صفر
دریا سپر دریا محمد سلام دی.